دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم چین وای چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکرات او همداشان د بین الافغاني مذاکرات ملاتړ کوي د چین د بارنو چار وزارت وین جنگ شانګ د سپتمبر په 23 وویل چې بیجینګ هیلمندی چې امریکا او طالبانو مذاکرات ته دوام ورکړي هغه زیاته کړه چې بیجینګ د ملي مصالحې او د سمدستي سولې او ثبات د ټینګېدو پر هدف د بین الافغاني مذاکرات ملاتړ کوي طالبانو په داسې حال کې د سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغې ډلې سره د په قطر کې د سولې مذاکرات وروسته لاغه ودرول چې په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې یو امریکایي سرتیری او د لسو نه زیات افغانان ووژل شول ښاغلی ټرمپ ویل دی چې طالبان په خپل حساب کې تیروتلی دي ځکه فکر یې کاوه چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره به امتیازونه ترلاسه کړي د امریکا جمهور رئیس دا هم ویلي دي چې د طالبانو سره مذاکرات یې په دې خاطر بند کړل چې طالبانو نه غوښتل اوربند وکړي جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ویل دي چې په افغانستان کې واقعي سوله هغه وخت راتللی سي چې په دې هیواد کې وینې تویدنې پای ته ورسیږي او اوربند وسي د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول ملا عبدالغنی برادر ویل دي چې که د امریکا جمهور رئیس په خپلو ژمنو عمل ونه کړ په افغانستان کې د هر ډول وینې تویدنې مسؤلیت به د هغه په غاړه وي د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو په یو ملاقات کړی دی د ملاقات نه مخکې د رسنیو سره د خبرو پر مهال ټرمپ وویل چې دی په دی د عمران خان سره به د طالبانو افغانستان او تجارت په اړه خبرې وکړي هغه وویل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تجارت برخه د زیاتېدو ډېر زیات پراخ امکانات شته جمهور رئیس ټرمپ د کشمیر په مسلې د منځګړي رول ادا کولو یو ربیا وړاندیز کړی دی او ویلي دي چې د هغه د هند صدر اعظم مودي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره د ډېرې نږدې اړیکې لري او که هغوی دواړه وغواړي نو د منځګړي رول ادا کولو لپاره تیار دی جمهور رئیس ټرمپ تیره ورځ د ټیکساس په ایالت کې د هندي صدر اعظم سره یو ځای په یو لویه غونډه کې شرکت وکړ د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
دواړه مشرانو د واشنگتن او نوې ډیلی ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې وستایلې د هند صدر اعظم مودي ولسمشر ټرمپ او د هغه کورنۍ ته هند ته د سفر بلنه ورکړه او زیاتې کړې چې په هند کې د امریکایانو لپاره د پانګونې ښه فرصتونه شته دي د هند صدر اعظم مودی هوستن ته له سفر وروسته په روانو اونۍ کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ځي مودی په داسې حال کې د ملګرو ملتونو په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې تېره میاشت نوې ډیلي له هندي کشمیر څخه د کورواکۍ د ځانګړي امتیاز له اخیستو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترینګلتیا زیاته شوه پاکستان هم دا اقدام وغندو او صدر اعظم عمران خان خبرداری ورکړ چې دا ګام به د نړۍ ډېر مسلمانان افراطیت ته اړ باسي مودی ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې ولسمشر ترامپ هم ورسره کلک ولاړ دی غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر وایي چې د کندهار په ولایت کې د عامه نظم یو پولیس د ناټو په کاروان برید کړی دی د ناټو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغه پیښه د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته سوي چې په کې د عامه نظم د پولیسو یو سرتیری په کندهار کې د بهرنیو پوځیانو په کاروان ډزې کړي دي او درې سرتیان یې ټپیان کړي دي د ناټو په وینا د کاتې ماموریت د درو ټپیان سو سرتیرو ژوند د خطر نه دی او زیاتوي چې د ناټو سرتیرو په مقابلو ډزو کې بریدګر وژل شوی دی او پیښه د کندهار د امنیتي شریکانو سره تر څېړنې لاندې ده د کندهار د والي ویان بهیر احمدي د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د پیښه پرون مازیګر د کندهار د هوایي ډګر په هغه برخه کې سوي چې افغان او نړیوال عسکر ګډ پکښې حضور لري عمران خان وایي چې امریکا په نورو لسو کلونو کې هم د افغانستان مسله د جنگ د لارې نه سي حل کولای د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نیویارک کې په یو تحقیقاتي مرکز کې په خپل وینا کې ویل چې که امریکا د نورو لسو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي نو دغه جنگ به مسله حل نه کړي عمران خان وویل چې ما په 2000 کال کې هم ویلي وو چې جنگ د افغانستان د مسلې حل نه دی هغه ویل چې امریکا په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې کامیابي نه ده ترلاسه کړې او په نورو 19 کلونو کې هم نشي ترلاسه کولی هغه ویل چې د افغانستان د مسلې یوازنی حل خبرې دي د هند اردو یو لوی درستیز ویلي دي چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په بالاکوټ سیمه کې د تروریستانو د روزنې کمپ بیا فعال شوی دی او نږدې 1500 سختریزې هند ته د ننوتو دپاره چمتو سوي دي دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ په واشنگتن د سټوډیو څخه خبرو ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه څو ورځې مخکې یو شمیر سیاستمدارانو د پخوانی جمهور رئیس په کوربتوب مجلس کړی دی او د انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی دی. دوی ویلي دي چې انتخابات کړکیچ زیاتوي. د دغو سیاستمدارانو د مخالفت سره سره بیا هم انتخاباتي مبارزې شوې دي او د جمهور رئیس غنی په شمول یو شمیر کسانو په کابل او ولایتونو کې غونډې کړې دي. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی دی.
په داسې حال کې چې د ولسمشۍ د ټاکنو د دایرېدو ته څلور ورځې پاتې دي او دا ټاکنې به د راتلونکي شنبې په ورځ دایرې شي، بل لور ته پخوانی ولسمشر او یو شمیر سیاسي مشرانو له دې ټاکنو سره مخالفت ښودلی او په یوه ناسته کې ویلي چې روانې ټاکنې افغانستان د یو بحران خواته بیایي او له سولې سره هیڅ مرسته نه کوي. په دغه ناسته کې یونس قانوني، عطا محمد نور، اسماعیل خان، ملا معتصم آغاجان او نورو برخه درلوده. ویل شوي چې په داسې شرایطو کې د شفافو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدل ناشونی دي، خو د دغو سیاسي مشرانو له مخالفت سره سره ټاکنیزې مبارزې روانې دي او د ولسمشۍ یو شمیر نوماندانو نن هم په ولایتونو کې خپلې ټاکنیزې مبارزې درلودې. په ورته وخت کې یو شمیر کاندیدان د نورو کاندیدانو په پلوۍ له ټاکنیزو مبارزو لاس اخیستی.
تبن د انتخاباتو په ورځ باندې ډیر رای ورکون کې شاید راشي، زحمت وګالي او خپل رای همدغه نومان ته چیر انصراف کړي دي او په د رای پاڼه کې دغه عکس او انزور او ټول مشخصات دي او نومان په توګه شته دي، هغه ته خپل رای استعمالي په اوتومات شکل باندې هغه رای باطل ده، ځکه هغه شخص انصراف کړي دي. دا یو تاوان دی هم رای ورکون کې ته، هم د نومان ته، هم هغه بل نومان ته چې د هغه ته انصراف کړي دي.
د دغو دوو کاندیدانو یو شهید محمد عبدالی او بل زلمی رسول دی. د ټاکنو کمیسون وایي چې هغه کاندیدان چې منصرف شوی د دوی رایې باطلي حسابي او د ضمانت پیسې هم بیرته نه ورکول کیږي.
د نوماندۍ څخه د انصراف نیټه هم مخکې له مخکې مشخصه ده چې هغه د نهایي لیست څخه مخکې دوی کولی شي له خپل نوماندۍ څخه دوی تیر شي او کله چې نهایي لیست اعلان شي له هغې وروسته دوی نشي کولی له خپلې نوماندۍ څخه انصراف وکړي.
دا ډول د ملي دفاع وزارت ویلي چې د خپل چورلکو له لارې ولسوالۍ ته د ټاکنو اساس مواد انتقال کړي. د ټاکنو کمیسون وایي چې د افغانستان تر سلو زیات ولسوالۍ ته اساس او د ټاکنو نور مواد رسیدلي او پاتې نورو ته د انتقال په حال کې دي. په لور ته د ولسمشۍ یو شمیر کاندیدان نور کاندیدان له دولتي امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې متهموي.
رئیس د کمپاین غړي یې پکې چې په څرخکو تیار وکړي، څرخبال کړي، اما یو کاندید نشي کولای اته زره ډالر ځنې غواړي. دا یو موضوع. دوی جرګې ته لار خپل د ده ته ځان د فارغ ایله دي، اما د نورو کاندیدان څه پیسې غواړي.
د شنبې په ورځ به افغانان د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره د رایو صندوقونو ته ورشي. د ټاکنو کمیسیون وایي چې له 9 میلیونو نه زیاتو افغانانو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده.
د افغانستان د دیار لس وطن وکال د جمهوری ریاست انتخابات د خبرونو ریپورتونو او تبصرو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو، ټلویزیون او ټولنیز رسنۍ مهیروي.
د ماشومان د حقوقو مبارزانو ویلي دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان د ماشومان د وضعیت د خوالي لپاره هیڅ ډول پروګرام نه لري او نه یې پروګرام سرګن کړی دی. دوی وایي څرنګه چې ماشومان د قانون په اساس د رای ورکولو حق نه لري، نو د دوی په وینا کاندیدانو په خپلو برنامو کې دوی له پامه غورځولي دي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړي.
د ماشومانو د حقونو فعالان د جمهوری ریاست انتخاباتو د کاندیدانو په برنامو کې د ماشومانو له پامه غورځولو په اړه انتقاد کوي او وایي کاندیدان په خپلو طرحو کې د ماشومانو لپاره چې په انتخاباتو کې ګډون نشي کولای خو د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي برخه جوړوي هیڅ اعلان شوی برنامه نه لري. دا فعالان وایي سره لدې چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو یو کاندید هم په خپلو انتخاباتي سیالیو کې د ماشومانو د وضعیت د ښه والي یادونه نه ده کړې. د دغه فعالانو لړل منیجر رامیزی او عبدالرحیم جامی وویل
ما خودم تفیلان
زه د هغه کس په توګه چې د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې کار کوم تر اوسه مې د انتخاباتو د کاندیدانو په برنامه کې داسې څه نه دی لیدلی او نه هم اوریدلی چې د یوې مشخصې برنامې په توګه د ماشومانو په حوزه کې ولري
کاندیدان محترمی که در
کاندیدان چې په انتخاباتي سیالیو کې بوخت دي په خوښینه سره چې شخصا ما کوم ځانګړي برنامه په دې اړه د هغوی په برنامه کې نه دلیدلې او زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې موږ جدي بحث نه درلود دا دوی پر وینا اوس مهال په افغانستان کې سلور ویش دوله داسې ماشومان شته چې له بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي د افغانستان د معلوماتو او احصائی د ملي ادارې د شمیرو په اساس د افغانستان د مجموعي نفوس له شمیرې 13.8 میلیونه وګړي له 19 کلونو څخه کم عمرونه لري دا دغه ادارې ویاندې روبینا شهابي امریکا غږ آشنا ته وویل
موږ مشخصا تاسو ته له 13 کلونو څخه د کم عمره کسانو شمیر څرګندولی نه شو خو له 15 څخه نیولې تر 19 کلونو او له 19 کلونو څخه د کم عمره درلودونکو شمیر درکولی شو په مجموع کې له 19 کلونو څخه کم عمره وګړي 13.8 میلیونه دي
د افغان حکومت د رسمي شمیرو په اساس دا مهال شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري له 2 میلیونو زیات په شاقه کارونو بوخت دي او دغه راز زیات شمیر نور له صحي خدماتو او کافي خوړو بې برخې دي د ماشومانو د حقونو فعالان ټینګار کوي سره له دې چې د قانون په اساس له 13 کلونو کم عمره کسان د رای ورکولو حق نه لري خو کاندیدان باید په خپلو طرحو او برنامو کې دغه قشر ته چې تر ټولو زیانمنونکي دي جدي پاملرنه وکړي
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا غږ آشنا رادیو ټلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې
اسرائیلیان د انتخاباتو نه یو هفته وروسته اوس هم نه پوهیږي چې د دوی صدر اعظم به څوک وي جمهور رئیس ریولن به د ټولو ګوندونو د مشرانو سره دوه ورځې سلام مشورې وکړي او د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د رقیب ګانتز نه به وغواړي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي د امریکا غه خبریالې لندا ګرانډسټین رپورټ راکړی دی
بنیامین نتانیاهو لیکود ګوند او د بنی ګانتز د زرغون او سپین ګوند وروسته په اسرائیلو کې دریم تر ټولو پراخه سیاسي بلاک د عربو ګډ لیست دی او دوی په تیر وخت کې د صدر اعظم لپاره څو کاندید کړي نو علت یې احتجاج و مګر په دې وخت کې د ګډ لیست رئیس ایمان اودح وویل د دغه بلاک له 13 غړو ګانتز د صدر اعظم په حیث پیشنهاد کړی دی
יש פן היסטורי במה שאנחנו עושים עכשיו אנחנו רוצים לשים קץ לעידן בנימין
נתניהו ודהו אלה לטולו נמוהים שעדד את שנתניהו אלי ריקרו دا څرګاري چې نه نتنیاهو او نه ګانتز کافي ریالري چې د ائتلاف اکثریت حکومت جوړ کړي له 160 څوکیو نه 180 څوکۍ ولري له دوه ورځو مشورو نه وروسته نتنیاهو د اسرائیلو په عربو ادباو باندې حمله پیل کړې
یش شته افشرویات او چې تقوم ممشلت میوت שנשענת על אלה ששוללים את ישראל כמדינה
יהודית. נתניהו אלה הדלתה בה דהה רצה למחי דהקלית הוקמתוי, שפה ישראל ובנדה המלי סטאי, יא בדלתה יהו פרחה מתהד הוקמתוי. דה מתהד הוקמת מענה בה דה נתניהו או גנטז תרמנד מואפיקהוי, שהתה דוולו גונדון נפגר דה אקסריית הוקמת בוי. جمهور رئیس ریولینز چې نتنیاهو یا ګانتز ته د حکومت جوړولو وظیفه ورکړي څرګنده کړه دا د هغه څه نتیجه ده چې اگر نتنیاهو د یو لړ اداري فساد تورونو سره مخامخ دی او احتمال لري چې په راتلونکو څو هفتو کې به متهم شي ګانتز ویلي دی دا به په هغه حکومت کې ګډون ونه کړي چې نتنیاهو پکې وي د روسیې نه د راغلو مهاجرو ګوند چې په پارلمان کې 300 څوکۍ لري مشر اویکتور لیبرمن مهمه پرېکړه کولی شي دا د متحد حکومت ملاتړ هم کوي که نه نتنیاهو نه ګانتز په راتلونکي یوه میاشت یا له دې نه په څه زیاته موده کې حکم ځل انتخابات وشي دا ښکاري چې احتمال نه لري په نتیجه کې به مهم بدلون راشي د دې معنا دا ده چې راتلونکي څو هفتې به ډېرې سیاسي چنې وهل وویني او ښایي چې بالاخره به یو نوی حکومت جوړ شي
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصری او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدل او اوریدل شي. پرون د نایروبی په مرکزی برخو کې د یو خونځي د یوې برخې د نړیدلو په پیښه کې کم تر کمه اوه شاګردان مړ شوي او لسکونه نور زخمی شوي دي. د امریکا غږ خبریال محمد یوسف د کینیا د پایتخت نایروبی نه راپورټ را لیږلی.
راپورټونه وایي چې د یو خونځي د دوه پوړیزې ودانۍ یوه برخه پرون سهار ونړېدله، په داسې وخت کې چې د ژغورنې عملیې د کانکریټو د ټوټو پارچو نه د دغې پیښې د قربانیانو د پیدا کولو هڅه کولې. ټول جریان د ټلویزیون له لارې خپرېده. د کینیا د معرف وزیر جورج ماکوها د دغې پیښې په باب داسې وایي:
We have regrettably lost 7 young lives to this morning's incident that occurred at around 8 a.m.
مونږ نن سهار په ډېر تاسف وطن ځوانان د لاسه ورکړل. دغه پیښه د سهار په 2 بجو په داسې وخت کې وشوه چې شاګردانو خپل درسونه پیل کړي وو. 24 شاګردان د کینیا په روغتون کې د علاج لپاره بستر شوي دي. 28 شاګردان لږ شانتې زخمي شوي، لیکن 2 نور بیا جدي مراقبت ته ضرورت لري. یو تن سټیفن اودیامبو چې 2 بچي د پیښې په وخت کې په غونځو کې وو داسې زه نن سهار 2 بجې شاوخوا دلته وم. مونږ کوشش وکړو چې شاګردان چې زما دوه لورې هم پکې دي وژغورو. د شلو دقو نه وروسته مونږ کورته ورسېدلو. یو لور مې په ژړا لاس پورې کړ، د هغې سر زخمي شوی و. ما نږدې دواخانې ته هغه ورسوله. هغه وایي چې هغه وروسته بیا روغتون ته انتقال شوه. تر اوسه پورې د دغې پیښې علت معلوم نه دی، مګر د هغې سیمې ځینو اوسېدونکو ویلي چې د دغه ښوونځي ساختماني کارونه سم نه وو. په کینیا کې دغه شان پیښې پخوا هم شوي دي. په 2014 کال کې د وی ودانۍ د نړیدلو په پیښه کې 30 تنه مړه شوي وو. د دغو ودانیو د ساختماني کارونو په قراردادیانو باندې داسې اعتراضونه کېږي چې ګوند د هغوی د ښو او صحیح موادو نه استفاده نه کوي. له بلې خوا د کینیا مقاماتو دغه ښوونځی د دې لپاره 4 ورځې بند کړی تر څو دا معلومه کړي چې د ودانۍ پاتې برخه محفوظه ده او که نه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د ټولو نړۍ ځوانان احتجاجونه تنظیموي چې د اقلیم د بدلون په باره کې اقدامات وشي. په میلیونو ځوانان د تیرې جمعې په ورځ د خپلو ښوونځیو او کار له ځایونو ووتل، ځکه دا د هغو مظاهرو یوه برخه وه چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې د اقلیم د بدلون په باره کې د ځوانانو د عالي غونډې نه د مخه وشوې. د امریکا خبریال ثاقب رحمان د نیویارک نه راپورټ راکړی.
د سویډن تنکی فعال گریتا تونبرګ د احتجاجونو په تشویقولو کې مرسته وکړله. تیر کال هر هفته مظاهرې کولې او د نړۍ په مشرانو یې غږ کاوه هغه کوښښونه قوي کړي چې د اقلیم د بدلون دپاره کېږي. ځوانانو مارشونه وکړل، شعارونه یې ورکول او خپلې اندېښنې څرګندولې. د ټولې نړۍ ځوان فعالان لارو کوڅو ته راووتل چې د اقلیم د بدلون په باره کې د اقدام غوښتنه یې کوله. یو لستر ماشونه په نیویارک کې وشو چې تقریبا 200 د دولت مشران په دې هفته کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په غونډه کې برخه اخلي، مګر له دې نه د مخه ځوانې فعالې گریتا تونبرګ په ملګرو ملتونو کې د اقلیم په باره کې د ځوانانو لومړۍ عالي غونډه پیل کړه. فعاله گریتا تونبرګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي: مونږ خودله چې مونږ متحد وو او مونږ ځوانان د تم کېدو وړ نه یو. د درست نړۍ ځوانانو نه یوازې دا چې په لارو کوڅو کې مارشونه وکړله چې د اقلیم بدلون ته پام راواړوي، بلکې خپلې مفکورې او حل د ځانونو سره راوړی وو چې دلته په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو سره یې شریک کړي. 10 کلن امندار رادریګس د کاروالو د برازیل په ساو سالو کې خپله په تنظیم شوي ایکو سیستم کې لوی شوې ده او دې د اقلیم د بدلون لپاره دا په طبیعت ولاړ حل په هڅه وړاندې کړ. دا خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
just if we leave the forests and don't destroy them we already have so many benefits
که موږ جنگلونو ته اجازه ورکړو چې په خپل حال پاتې شي تبا نه کړو موږ ورنه ډېرې ګټې لاسته راوړو او که موږ وساتو لدینه به نورې ګټې لاسته راوړو د سیرالون الحاجی احمد سیرابا په شروع کې د کورونو په جوړولو کې لداسې خوختونه کار واخیسته چې د چاپیریال لپاره موزر نه وي او په ورځني کارونو کې د کاغذي خلطونه کار اخیسته او له چینایي یوقي باینه موږ ته خلطې او ټیشرټونه وښودل شو چې د استعمال شوو پلاستیکي بوتلونه جوړ شوي وو دلته راټول شوي ځوانان د نړۍ د مشرانو لپاره یو پیغام لري چې د دوشنبه په ورځ د اقلیم د بدلون په عالی غونډه کې برخه اخیستې وه ځوانه فعاله سوهالیا عدلی بوای دوه کلمې اوس عمل وکړی د دې وخت نشته ده چې د دې په باره کې فکر شو موږ حقایق لرو ساینس او حل اوس د پریکړې د کولو وخت دی فعاله انایا Thomas why
two words act now there is literally no more time to think about it
among tashqawul nagwaru aw mung nagwaru che qawishu mung yawaz amal gwaru zwana faala lena qasim abdul karim why mung khpul zwan de khatar sara mukhamakh kaw aw mung ba de de pa muqabil ke muqawamat wun shukra aw za de khpul hukumat de mushran na amal gwaram ټاکل شوی دا چې د ملګرو ملتونو راپورت په دې هفته کې خپور شي او توقع ده چې نتیجه به دا وي نړیواله تودوخه او ککړتیا سمندرونه او قطبي سیمې تباه کوي د ټرمپ اداره د پراخه ساينټیفیک توافق په باره کې شک لري چې ځمکه ګرمیږي او اکثره وخت په بشري فعالیت باندې ملامتي اچول کیږي
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د خراب روغتیايي خدماتو د بندولو غږ کړی دی ځکه چې هر کال په میلیونو مریضان وژني د امریکا غا خبريال لیسا شلاین د جنیو نه راپور را لګلې
کله چې یو شخص ناروغ شي ډاکټر یا روغتون ته د علاج لپاره ورځي مګر بدبختانه په ځینو ملکونو کې داسې قضیه هم شته چې مریضان د علاج په وخت کې مړ کیږي د روغتیا د نړیوال سازمان پر راپور کې ویل شوی چې د نړۍ په هغو ملکونو کې چې د خلکو عاید لوړ دی په هر لس مریضانو کې وته د علاج په وخت کې زیان رسیږي په دې راپور کې هم دا رنګ ویل شوی دی چې د لګ او منځني عاید لرونکو ملکونو کې بیا شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د غیر محفوظ روغتیايي خدماتو له وجې زیانمن کیږي ملګری ملتونه وایي چې په اکثریت دغو قضیو کې د خلکو د وژل کېدلو مخه نیول کېدلی شي د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مریضانو د مسؤلیت او د خطر د تنظیم د چارو مشر نیلم ډنګر اوکرم وایي چې اکثریت مریضان په دې خاطر د علاج په وخت کې مړ کیږي چې ډاکټران د ناروغۍ غلط تشخیص کوي یا مریض ته غلطه نسخه او دوا ورکوي او یا د عملیاتو او د جراحي په وخت کې د ناروغ زخمونه میکروبي کیږي چې وروسته د مرګ سبب کیږي
But the major reason for this harm is that in the healthcare
یو مهم دلیل دا دی چې په روغتونونو کې قوي اداره نشته او د مریضانو د خوندیتوب او مسؤلیت موضوع څوک جدي نه غنی خلک د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو په غلطه خبري غنم ډاکټران هم دا موضوع دی او بل سره نه شریکي کدا سیونی شي چې ډاکټران دی او بل د غلطیو نه زده کړو نکړي دا په دې معنی ده چې یو غټ فرصت د لاسه وتلی دی مېرمن ډنګر او کرموای دا سی یو سیستم باید جوړ شي چې روغتیايي کارکونکي وها سیږي خپل غلطۍ د نورو سره شریک کړي او لدې نو نه ډار شي چې ممکن دا غوي د غلطۍ په خاطر به ورته سزا ورکړي شي د روغتیا نړیوال سازمان هم دارنګ وایي چې د خلکو د مړ کېدو تر څنګ د خراب روغتیايي خدماتو له وجې خلکو ته هر کال زرګونه میلیارډ ډالر تاوان هم رسیږي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د پښتنو د کلتوري ورځ په مناسبت د کوټې په ګډون د بلوچستان په ایالت کې د پښتنو په سیمو کې بیلابیلې غونډې شوې دي جمیل خان د دې غونډو د غټو ټکو راپورټ راکړی دی
د پښتنو د نړیوالي کلتوري ورځ په درناوي کې د کوټې په شمول د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر دستوري وسوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بیرغلاندې د کوټي منسیپل کارپوریشن په تالار کې یو دستوره وسوه چې پکې ګڼ شمېر ځوانانو د دغې ورځې په مناسبت لونګۍ تړلې وې او خپل کلتوري جامې هم اغوستې وې. د کوټي اوسیدونکي عبدالقادر اغا وویل چې نن د پښتنو د کلتور نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د پښتنو کلتور ژوندی ساتلو لپاره دغه ډول دستورې ډېر مهمه دي.
دا روز تر دې حد پورې نه ده چې څوک پټکی وتړي یا غاړه په غاړه کې یا صدری یا بل دغه. اصل د پښتو هوډ دی. پښتو په خپله یو قانون چې دی، نو د دې په ذریعه چې کوم ویلیوز دی، اقدار دی د پښتانه چې هغه راژوندي شي، دغه ثقافت دروازې، نو هغه به زموږ و اصل ثقافت وي.
د پښین شار اوسیدونکو عبدالکریم وای ستراګری نه یوازې زموږ ژواک غزمند کړی دی، بلکې له دې څخه زموږ سره مال ته هم سخت زیان رسیدلی دی.
ترهګری پښتون قوم ته لکه تاسو معلوم دي څلوېخ کال کېږي پښتانه په جنگ کې اخته دي. هغه که لوی وطن افغانستان کې که د کرخې دې خواته په پښتانه ژوند کې په دې ټولو باندې اثر کړی دی. دغه په دود باندې، هغو په رسمو باندې، دغه په عادي چې کوم ژوند ده په هغه باندې اثر کړی دی. پښتانه له هغه نه ډېر لرې ساتل شوي، له کلتوره زیات دا کوم نوی کهول چې ده هغه اګر سره له هغه نه لرې ده، له خپل چې کوم ثقافت کوم دودونه دي هغه یې ویر کړي دي.
سرګند دی وی چې په 2015 کال د ستمبر په 28مه نیټه په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتون کلتوري ورځ اعلان شوی و. سلاغه ورځ ته دا ورځ لمانځل کیږي. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. په خوست کې د پښتورګو د مرزونو د علاج روغتون پرانستل شوی دی. دا په افغانستان کې د پښتورګو د علاج دریم روغتون دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ راکړی.
د پښتورګو د ناروغیو د تشخیص او درملنې دغه روغتون چې نن پرانستل شو، د روغتیا په برخه کې دولتي چارواکي وایي چې په پرمختللو او مډرنو طبي وسایلو سمبال دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تشخیصي څانګې مسؤل ډاکټر عاشق خان سعادتی وویل چې د روغتون په پرانستلو سره اوس د پښتورګو ناروغان اړ نه دي چې کابل ته او یا له هیواده بهر لاړ شي.
دا مرکز یو بډوډو د ناروغانو هغه داخلي امراض چې دي هغه تداوي کیږي. په زمین کې هغه ناروغان چې بډوډي کار پرې دي، هغه ناروغان اکثرا دایمي مریضات وو. کابل ته مخکې خو خارجي هیوادو ته تلل، الحمدلله ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې همدغه خدمات په داخل د خوست کې تاسو ته وړاندې کیږي.
د روغتیایي چارواکو په وینا دا د پرمختللو طبي وسایلو او د ناروغیو د تشخیص او درملنې له پلوه له کابل او ننګرهار ولایتونو څخه د هیواد په کچه د پښتورګو د درملنې دریم روغتون بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د پښتورګو د خدماتو د مرکز عمومي مشر محمد قاسم صاحبي د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال وویل په پام کې لري چې یو شمېر نور اړین طبي وسایل هم دغه روغتون ته راونیسي.
کله چې بډوډي خپل وظیفه پرېږدي، یعنی وینه نور نسي تصفیه کولای، انسان مجبوریت لري دې ته چې وینه یې په ماشین سره تصفیه شي. او دا ماشینونه چې اوس موږ دلته نصب کړي دي، دا توانایي لري چې د ناروغانو وینه د زائد یا اضافي نایتروجني موادو نه تصفیه کړي یا صفا کړي، او یو ناروغ د خدای په حکمت د حتمي مرګ نه وژغوري.
د پښتورګو د ناروغیو د درملنې د دغه روغتون تر پرانستلو مخکې د نورو ولایتونو په څیر د خوست ناروغان هم د درملنې لپاره د زیاتو ستونزو په ګاللو سره کابل ته او یا له هیواده بهر تلل. د خوست اوسیدونکی بسم الله ارمان له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې د یاد روغتون د بقا لپاره د ټولو ممکنه پېښېدونکو نیمګړتیاو د رفع کولو لپاره پرته له کومې ناغېړۍ خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.
که دا مرکز هم له ورته ستونزو سره مخ وي، د ډاکترانو نشتوالی، واسطې، د سامان الاتو نشتوالی، نو زه فکر کوم چې هسې یو نمایش دی. خو که رښتیا ډول خدمات ترسره کړي او هماغه ډول مسلکي ډاکتران ورته پیدا شي، نو بیا خو معلومداره خبره ده چې دا یو ښه مرکز ثابتېدلی شي او خوستوالو ته ډېره ګټه رسیدلی شي.
د خوست په مرکز کې د ملکی ولایتي روغتون ترڅنګ د زینو ناروغیو د تشخیص او درملنې ځانګړي مرکزونه فعالیت لري، خو په مجموع کې ناروغان او ناروغ لرونکي د دغو مرکزونو له خدماتو راضي نه ښکاری.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ساسې په خدمت کې حاضرېږو. اوس